یو دا سربند چاره به په سګنی کال کې ان شاء الله د ټولو پروژو بشپړ کی.
د پکتیا د ځاځیاري اوسیدونکو وایي د دې ځای په لوړ غرونو د واورو او بارانونو له کبله لوی او واړه سیلابونه راوځي چې د اساسي بندونو د نشتون له کبله اوبه ضایع کیږي خو زیان خلک زغمي. د پکتیا اوسیدونکو حاجي صمد خان ځاځي ویل
دوی ته ډېر زیانونه وختل د کال د مختلفو منسوني بادونه د هغوی سره ورته د باران کومې څپې به چرتلې نو دا خلکو ته زیات زیانونه اړول. اغه زراعتی ځمکه به د منځه وړې ځینې وخت به حتی چې انسانان به د منځه په دغه حوادثو کې تلل.
په ورته مهال هغه ځوانان او ځایي اوسیدونکي چې هغوی ته په دې پروژو کې د لنډمهالې کار زمینه برابره شوي خوشحالي څرګندوي او له نړیوالو مؤسساتو د ورته نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. یو تن کارګر صابر ګل ویل
ډیر خوښ یم د خپل مخ کې بوکارونه نو اوس کارونه شروع شول. هغه د سوي چې 15 40 40 نفر اوس اندته مو کور ورکی کو اټول تاغه د کور ته دومره شای برابروي چې خپل هغه کور گزارای په شوبل د کلمه جوړیږي د وطن آبادیږي خپل بریخي بس آبادی ارتی وسره بس میا خوشحالی خدای دی وکړي چې نور پروژیان سي روشي وطن با جوړ شي.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي د دې پروژو په پلي کې دوی ټول اړتیاوې نه پوره کوي او غوښتنه کوي چې د ژوند په نور برخو کې دي هم د دوی ستونزې له پامه نه غورځول کیږي. د پکتیا یو بل اوسیدونکو انور صدیقی وویل
چې موږ د پکتیا ولې د اریوب زازې ولسوالې مربوطه ډېرې کلیدي ستونزې موجود دي چې هغه سرکونه دي عمومي لارې دي او د صحت برخه دي د ماری برخه دي یا رغونې انکشافي پروژې دي چې موږ ډېره وته اړتیا لرو ولسونه او په دوی باندې غا کوو چې په هر برخه کې دغه سیمې ته توجه وکړي.
د پکتیا په مرکز ګرځې زازای ولسوالۍ او د دې ولایت په ټولو هغو سیمو کې چې لوړې دي او نږدې اوبه پکې نشته خلک د څښاک لپاره او د خپلو کرنیزو ځمکو د اوبولو په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. یاد دیوی په وروستیو کلونو کې د طبیعي پیښو او سیلابونو له کبله په پکتیا پکتیکا او خوست کې د نورو زیانونو سربیره د اوبو سربندونو استنادي دیوالونو کاریزونو او د اوبو خامو او پخو کانالونو ته هم زیانونه اوښتي دي.
د کرکټ د یوې لوبې خبر درکو. د انګلستان او هند ترمنس ټیسټ لوبه روانه ده. نن د دې ټیسټ لوبې وروستۍ ورځ یعنی 5مه ورځ ده. دا لوبه جالبه ده، داسې چې لومړی بیټنګ په لومړۍ ورځ هند پیل کړ. په د ټولو لوبغاړو په سوسیدو یې 401 منډې جوړې کړې. دا په انګلستان کې ډېرې منډې دي، خو په ځواب کې د انګلستان ټیم هم تقریبا دومره منډې وکړې، 1450 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوسېدل. په دوهمه پاڼۍ کې هند 340 منډې جوړې کړې او ټول لوبغاړي وسوسېدل. د دې په ځواب کې انګلستان 21 منډې جوړې کړې دي، 10 لوبغاړي پاتې دي او نن د لوبې وروستۍ ورځ ده. عادتا په ټیسټ لوبو کې په وروستۍ ورځ باندې بیټنګ سخته کیږي، ځکه چې میدان داسې د تیاریږي چې سپین بالر پکې ډېر ښه وزري شي. خو د هند په لوبډله کې سی ورته ګورو یوازې جدیجا سپین بالینګ کولای شي او نور سپینر نه دی لوبولی، فاست بالران غوره کړی دي. نو که چیرته نن له پیشګوئی سره سم په دې لوبه کې باران ونه شو چې د دې وړاندوینه شوې ده، کېدای شي چې دا لوبه یو و نتیجه ترلاسه کړي، یا به هند ګټي او یا به انګلستان. او طبیعي خبره ده لدې دواړو یو، خو که باران وشو دا ټیسټ لوبه به مساوي شي.
له خبرونو ور اخوا
په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د استلو ضرب العجل ته نږدې شوي. په دې ترڅ کې د بښنې نړیوال سازمان وایي که چېرته په پاکستان کې د افغان کډوالو د پی او آر کارتونو موده سمدستي تمدید نشي، د دې کارتونو لرونکي کډوال به بیرته افغانستان ته تګ تاړ شي چې د بشري حقونو له جدي نقص سره به مخامخ شي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د شاوخوا 1.4 میلیونه افغان کډوالو لپاره د پی او آر کارتونو قانوني موده شپږ ورځې وروسته پای ته رسیږي، د بشرین نړیوال سازمان د دې کډوالو د احتمالي جبري اخراج او په پراخ ډول د بشري حقونو د نقص په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. امنیسټي انټرنیشنل د جون په شلمه د پاکستان د حکومت وغوښتل چې سمدستي د دې کارتونو د اعتبار موده وغځوي او په رسمي ډول د بهرنیو کډوالو جبري اخراج لغوه کړي. د سازمان زیاته کړې که چېرته د پی او آر کارت لرونکو افغانانو افغانستان ته بیرته ستنېدو ته کدا افغانان مجبور شي نو دوی په بشري حقوقو د سرغړونو لجدي ګواش لکه قضا پرته اعدام او شکنجه د بشريت پر ضد جنایتونه او جنسيتي ځوراوني سره مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان فدرالي حکومت د پی او آر کارت لرونکو ته د روان زیږدیز کال د جون دیرشم نیټه د ضرب العجل په توګه ټاکلې ده. د پی او آر یا د افغان کډوالو د سبت کارت په پاکستان کې د افغان کډوالو د پیشندلو لپاره د قانوني سند په توګه پیشندل کیږي چې د پاکستان د نوملیکنې ادارې نادره لخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنرۍ په همکاري افغان کډوالو ته ورکړل شوی دی. پاکستان د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې د بیا اسناد افغان کډوالو استل پایل کړ، خو دا پروسه وروسته لاغه چټک شوه چې د پاکستان حکومت د 2025 کال د اپریل له لومړۍ نیټې وروسته د ای سی سی د افغان تابعیت لرونکو افغانانو د استلو اعلان وکړ. موضوع می د چارو لکتون کې اسحاق قطمر سره شریک کړی دی چې پر افغانانو په اقتصادي او اجتماعي اغیز څه وي.
ګوري په پاکستان کې د افغانانو تعداد تقریبا درې نه تر څلور میلیونه پورې کسان دي، او دې کې ډېری داسې کسان هم دي چې دا څلوېښت پنځه څلوېښت کاله کېږي چې دوی پاکستان کې مهاجر شوي دي. هلته دوی خپل کورونه لري، تجارتونه لري، نور سرمایه ګزاریګان لري. دا داسې په یو لنډ وخت کې د دې ترتیب او تنظیم دا ډېر مشکله په خبره ده. زه فکر کوم که دلته د یو خوانه خپله د پاکستان حکومت باید په یو برنامه په یو پروګرام باندې کار کړی وای چې دغه درې نه تر څلور میلیون هغه مهاجر چې دوی کارتونه لري یا هغه مهاجر چې دوی په دې دوه درې کالو کې مهاجر شوي دي د دوی ترمنځ یو توپیر باید موجود وي او یو فرصت د مهاجرو ته ورکړل شوی وای چې دوی
اکبر صاحب وبخشي. پاکستان خو یو تقسیم کړی دی چې دغه کسان چې دا کارت لري دا به استي بیا افغانستان ته، او دا چې دغه رقم اسناد لري دا به د اوس لپاره نه لیشي، بیا به څو میاشتې صبر ورته کوي. یعنی داسې یو ترتیب خو ورته نیولی دی.
خو ګوري سره د دې نه چې دوی ترتیب هم نیولی، دلته یو بل خبره مهم دی. داخل کې موږ کوم امکانات لرو؟ خپل د نن د افغان حکومت د دوی دپاره څه کول پکار دي؟ دا په یو هماهنګي کې ترسره کیدی شي. همدا پاکستان چې سره د دې نه هر برنامه چې لري دوی وباسي، باید دوی خو سفیران لري دننه په افغانستان کې، سفیر لري د افغانستان، سفیر په پاکستان کې شته، د روابط دوی لري. یعنی په یو هماهنګي باید دغه پروګرام ترسره شي. دا چې خلک دسته پاچه شي او دوی خپل د هغه امکانات هم چې په دې دومره کلونو کې دوی په پاکستان کې راټول کړي دي او خپل ژوند په هغه باندې برابر کړی، دا ټول یو دم دوی د لاسه ورکړي. د دې مدیریت زما باور داسي دی چې ډېر اسانه کار نه دی، داسې ساده هم نه دی چې سړی چې داسې فکر وکړي چې دا درې میلیونه څلور میلیونه دوی په درې میاشتو کې او شپږ میاشتو کې وباسي. زه فکر کوم دا غیر له دې نه چې نور لانجې او مشکلات مهاجرینو ته هم د افغانستان حکومت هم د پاکستان حکومت ته پیدا کړي، بل مشکل نه حل کړي.
دغه لانجې چې تاسو وویل مثلا د افغانستان لپاره څه لانجه پیدا کېدای شي؟ ستاسو په باور څه اټکل کوي؟
ګوري د افغانستان لپاره دا لانجه پیدا کېدای شي چې یو دم درې میلیونه څلور میلیونه دلته راشي. دوی کور ته ضرورت لري، دوی غذایي مواد ته ضرورت لري، دوی یو ځای سایکي ته ضرورت لري، دوی هغه امکانات ته ضرورت لري چې دوی خپل ولایت ته لاړ شي. یعنی دغه ټول اول خو دغه مهاجر دومره مالی توان نه لري چې هر مهاجر افغانستان ته راشي دوی سره به دومره پیسې چې دوی کور هم پرې جوړ کړي، دومره پیسې چې دوی د لارې کرایه هم ورکړي، دومره پیسې چې د کور سامانونه هم پرې واخلي. دا ګوري ساده خبره نه ده. یعنی دغه یو هماهنګي ته یو برنامه ته یو پروګرام ته ضرورت لري. که د افغانستان حکومت هم همدغه مشکلات دوی لري چې دومره دومره تعداد کې کله مهاجر راستنیږي افغانستان ته دوی ولایاتو ته لیږل دوی ته یو سرپناه برابرول دوی ته د کار روزګار برابرول داسې خو نه کېږي چې مهاجر راشي دلته څوکي دلته خپله فقر اقتصادي مشکلات تر حد نه زیات دي په دې باندې شته درې څلور میلیونه نور هم اضافه کوي دلته یو بحران انساني بحران رامنځته کېږي او پاکستان همدا کار ځکه کوي چې دوی غواړي په دغه وسیله باندې په افغان حکومت باندې یو فشار راولي تر څو چې
اتمر صاحب د پاکستان فشار ته راشو چې ولې دا غواړي. تاسو مخکې په خبرو کې دې ته اشاره وکړله چې پاکستان ته هم یو لانجه ده. پاکستان ته د دې کډوالو د ایستلو لانجه سره
ګوري یو خو پاکستانیان دا خبره کوي دننه ځکه چې دوی د دې لپاره دلیل راولي چې موږ په دغه دلایلو باندې دغه مهاجرین غواړو چې دوی دې بېرته خپل هېواد ته راشي. یو په پاکستان کې امنیتي وضع ده چې دوی یا رښتیا یا دروغ دي داسې اسناد خپاره کړي دي چې ګویا په ځینې نامنیو کې د افغانانو لاس دی د دغه مهاجرینو لاس دی. یو مسله بل اقتصادی مسله ده. پاکستان دا وایي چې موږ خپله په اقتصادي بحران کې موږ خپله مشکل لرو درې څلور میلیونه نور بهرني کسان چې دلته دي دا زموږ په اقتصاد باندې بد اغېزه کوي. در حال چې موږ پوهیږو که دومره اقتصادي مشکل پاکستان ته افغان مهاجر رامنځته کړ بیا هم دغومره د دوی سرمایه ګذاري هم د پاکستان اقتصاد پیاوړی کړی دین هم باید سړی سترګې پټې نه کړي. خو په هر صورت پاکستانیان همدا امنیتي مشکل او اقتصادي مشکل وایي. بله دا چې غیر مستقیم سیاسي مشکل دی. سیاسي مشکل دا دی چې پاکستان کوشش کوي چې دا د ډیورنډ خبره دا دیتی او رسمی بنا ورکی رسمی پدی مانا چه دا وطن نور ستاسه نده دیکی خپلا پاکستانیان حق لری چه چو پاید دلتووسی چو پاید دلتوونوسی. یعنی یاو نو غیر مستقیم سیاسی فشوارم دوی راولی هم دنن پا
خوانا. لیکن دلتا او بخشه دلتا خو دی پاکستان لپاره لانجه نده. یعنی دی پاکستان جنی گتی د خپلو خواهشاتو پا اساس پا نظر که لری چه کدوال باسی. لیکن پاکستان تا مشکل چه ایجاده وی دیده مهاجرونو ایستل؟
پاکستان تا دغا مشکل ایجاده ای چه که دیشی ام دغا مهاجر پا منظم توگا دی پاکستان نا دیو تقسیم اوقات پا اساس و نیستل شی. گوری پلیس ام دا اوستاسه گوری پا اسلام آباد و رول پینڈی و پنور خارنو که پلیس یو لوی لانجه سر اخته ده تمام رس پا کرون بانده دوی چاپی ها چی تق افغانان نیستی بیاده دی دپاره چې دوی د انتقال دپاره ماده که دوی یو کم تا بیایی. یعنی دخل خپله د پاکستان انرژی امنیت مصروف ساتي او دا هم خپل پاکستان لپاره یو مشکل ایجادولی شي. سره د دې چې پاکستان ګټې خپل په نظر کې نیسي او ګټې لکه چې مخکې وویلې هغه د ډیورنډ مسله ده. دوی غواړي چې د دغه مسلې نه یو نوه غیر مستقیم د هغه په خاطر استفاده وکړي. یعنی چې دلته تاسې افغانان هیڅ حق نه لرئ. دا زموږ خاوره ده زموږ هېواد دی. دې کې موږ باید تسلیم شو. پخوا خو داسې همدغه پښتونخوا کې دا خبره کېده چې دا افغانان دي دا د دوی خاوره ده دا افغانان به همدا خبره کوله چې دا زموږ یو هېواد دی یو خاوره ده یو قام دی یو ژبه دی. موږ دا حق لرو چې په پښتونخوا کې ژوند کړو. نو ورو ورو پاکستانیان د سیاسي لحاظه دغه فشار راولي چې دغه مشکویت د افغانانو په دغه برخه کې کم کړي او نړیوال ته وښیي چې دا زموږ تصمیم دی که موږ وغواړو دوی وطن نه ایستیم شو که موږ وغواړو دوی ته پناهندګي هم ورکولی شو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو .com ته ورشئ. او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پانی د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پانه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلې شي. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. د ازادي میلمه
طارق وزیر میلمه دی، دی د خوستي هم لیکوال دی هم مدني فعال. وزیر صاحب، که راډیو د وزیر خطاب درته کوم، نو وار له وره ممکن د ازادي راډیو اوریدونکو فکر وکړي چې زه له داس چا سره خبرې کوم چې یو وزارت ورسره دی، هم داسره کنه دی؟
سلام ورسې تاسو ته د دې ریډیو ټولو قدر من اوریدونکو ته وایو کی چې خوې نه زه په قوم وزیر یم او د مو د کورنۍ تخلص نه الله خوځونه د ډېر وخت
وزارت لا وښته دا تخلص ل تاسو په خپل په ځاني شې ده او کنه د څنګه تاسو ویل چې د کورنۍ تخلص
نه دا خو د کورنۍ تخلص د قوم دی نو ما به تر وګړل چې باندې د قرآنی تخلص انتخاب کوم کني تر وګړل د قومي تخلصونو سره خپل ډیر جوړم نه یم کنه زه فکر کوم چې تخلص باید یو بل ډول انتخاب شي هغه ډول چې څوک مثلا خپل شخصیت سره خپل فکر سره خپل راتلونکي سره حتی مناسب غني نو هغه څه به وي خو زیر وخت بیا کله کله ځین انتخابونه ګټور وي موږ دلته خوست کې اوسېږو او دلته وزیر نشته نو دا تخلص داسې قومي تخلص نه دی چې مثلا ډیر عام اوسېږي دلته نو یو څه هغه متفاوت واره پښته نو زه کوم انده غواره کړه د کورنۍ تخلص د پیژندنې په ډېر زه فکر کوم نور تخلصونه ته درته کار شو
ک تعلیم تراشم د کابل د شونې روزنه په انتون مو خپل خوا شو چې ول وست ک ورته کامیاب شو
نه ما خو شوق اول ورو په هني سره وو زه خپل فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه څه انتخاب کو چې خوخیږي مو نو په یګم یو چیرته ملوستي و چې هغه وخت په خپل کار کې په خپل مسلک کې راحت یو کله چې د خپل ذوق او خپل علاقه په مسلک بدل کړو مثلا علاقه او ذوق کار انسان پرته له مادي غوښتنې کوي تکلیف نه احساسوي یعنی د خوند لپاره کوي او کله چې هغه شاید په کار بدل کړي نو هم مادي ګټه لاسته راوړلی شي هم هدف لاسته راوړلی شي هم ستړی بنوي اوس کوم مسلک دی نه خوږي او کې لګیږي دا د انسان د ستړیا لامل کیږي د مشوند به خوندې سره هم مخ کیږي نو ما خو مطالعه په ادبیاتو کې زه د ادبیاتو یو ځکون کوم خو کیږي چې ادبیات ولورم مطالعه کوم خو د مسلک لپاره روانه ډیره راته کار شو یعنی زما چې په کومه مسایلو کې ولید نو ما فکر وکړ چې تر ټولو به تر شایره ته امداد یو زو دالو سلیکشن را دی بده زم په دین کې یو استیلاد دوی د ډرما خبره کوي چې څوک باید خپل ډرما پیدا کړي او دغه مطابق ولاړ شي که د خپل ډرما خلاف زی د خلک تنګیږي له ژوند کې او هغه څه چې غواړي تر لاسه کی په ډول به نه کیږي نو ما خپل ډرما اروپانه کارا شو چې مثلا د یو شاره ونی سنځي ور حل کما له خلک سره خبرې وکم یا په دې برخه کې تدریس وکم نو ځکه د غیز د کون کما او کانکور کې هم ما انځه وړ انتخابونه د اروپانه کړي وو تقبل پانت نیولې بیا تر ننګرهار هرات بلخ پټولو کې هغه مبخ پایدار او هغه اول انتخاب چې د قبل پانتونو هغه ته کامیاب شو دریم سمستر روان
دریم سمستر اوس خو نو قصه تر منځ رسیدلې ده نو د پښیمانی قصه لا معلومه نه ده کنه او لیکن څه فکر کوي پښیمانه به نشي
نه نه فکر نه کوم چې پښیمانه دي شمزه کوي دا خداسته چې دغه د مسلک انتخاب خاصتن د تعلیم په برخه کې د ټول ژوند مسله ده نو په ځینو مسایلو کې باید انسان ډیر دقیق اوسېږي لکه دا خو د هغه د توکل غوندې باید نه وي کنه ډیر باید انسان دقیق وي ځکه چې یو پانځل ولې نو ټول عمر پام دی شي کې مخې ټول عمر پام دی کې کار کوي لکه نن د وده پوتیر دی اوس مثلا د وده انتخاب کوي خو یو شپتاب یا کال دی لیو کس سره تیر وي یو په داسې کلتوري ټولنه کې نو دا هم داسې ده نو ما خپل ډیر فکر کوم مخې لمخې مې ځینې کتابونه په ولو سل مثلا زه خو چې ځان واز مې ما کولای شم نه شم کولای سر مې ورکه خلاصيږي نه خلاصيږي نو بل لغه د خوانځي د کتابونو د نصاب یو څه دا وی چې ډیر دی دا شای ځانمن دی خو به ګټه داده چې انسان ځان ته ازمېل شي چې اوس د کوم مضمون زما خزده کیږي هغه ټول کې چې ما ځان ازمېل په خپل مطالعه کې فکر کوم چې اروپا نه ډیر خالص تل شم او بل دا چې د ادبیاتو د یو ځوقي پایسم
په نړۍ کې وزیر صاحب ځوانان تر ډیره هغه پانځه انتخابوي چې کار پکې ممکن وي ممکن دی چې زموږ په ګران هیواد کې کله فکر ورته کړی اکثر زکون کې چې په دولسم صنف کې دي دې برخې ته پام نه کوي څرنګه هم داسې نه ده یعنی یوازې ذوق هم شاید کافي نه وي که څرنګه
او نه نه زب خو بیا دلته نه کافی کیږي هغه د ادبیات په اړه کله کله ځینې خلک وایي چې خو ادبیات کډر ښه شایم دی ولی دی او چا ګډه نشي ورمړولې شاعر باید کار وکړي یو لیکوال باید کار وکړي د خپل ژوند په خاطر نو کوم که فقط زو پالو زب بیا یو څه هغه دی کپامې سلای وایي د مړی ګډې خبرې هم دي اوس که مثلا ته د خړول لپاره څنګه لري دا ممکن نه ده اول خو هغه د ژوند لمړني ضرورتونه پوره کوي نو کری سات په پام کې نیول ډیر لازم دي وکړه کړه داسې کې مثلا یو څو بل کاروبار لري او یو څه زوکیز د کوي دا ممکنه ده خبره ده او که پام دې مسله کې کار کول غواړي نو صاحب باید وسنجول شي نو په افغانستان کې ځنه شاندي کری سات ډیر ده او خاصا اوس د نوې ټیکنالوژي پرمختګ سره خو حتی دا خطر هم شته چې مسلکونه لمنځه ولاړ شي ممکن په افغانستان کې وخت ونی سي ولی نړۍ کې ورس په لمنځه تلون کې نو هر څوک چې هر په ځین دي خبروي او غړي په پام دي کې کار وکړي کری سهای باید وسنجوي مخبره برتون کې څوره ملي ګټه ترې لاس راوړل شي هغه باندې خپل ژوند سره رسول شي کنه د هیواد شرایط په نظر کې ورته ونی سي سویا په نظر کې ونی سي حتی نړیوال ارزښت باید په نظر کې ونی سي که اوس نړیوال ارزښت ولري نور هیوادونه کې هم ته کول شي چې هغه سویا ته ځان د برابرولو لاڅو کې بیا انسان نه بیکاره کیږي
کراشم لیکوالیته څه لیکوالیته حاصلولی است
لیکوالی خو ډېر لوی نوم دی او خو به هغه د شاګردانو په صف کې راشم خو ځینې شایان د انسان هغه دام کوي هم زه وخت کنه زه دغه وخت رئیس په خصوصي ښوونځي کې د پښتو تدریس هم کوم سره لدی چې مسئله مې مستونزې مې او اقتصادي ډول مې هیڅ اړتیا ورته نه لرم او د ژوند ډېر کم اقتصادي اړتیا مې هم نشي پوره کولای او حقیقي مې چې یو چاته څو خیو سمزداوي له یو چا سره څو په تا کې یو قسم زموږ په وجه ژوند کې بدلون راځي او خلاري تر برابر کیږي دا د انسان لپاره یو ډېر ښه سکون دی نو لیکل لستل زما لپاره یو علاقه ده او زه په لستل ډېر کوم نو زه وایم چې خو کزن نن مستل کوم خو یو چاله برکت ای کوم یو څوک چې مثلا یو څه لیکي د خپل ځواني وخت ور کوي د خپل کار وخت ور کوي خپل وختان ور باندې سپینوي نو زما هم دایله لرم چې مثلا لستل وکم ډیر لستل وکم ایو وخت وکړای شم چې یو څو توریزم ولیکم او یو د چا د استفادې وړ وګرځي یو څو ګټه ترې واخلي او بل د خپل ز فکر کوم دغه انسان ته سکون ورکول شي. مثلا کله 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 یو شاعر پختي چې ولې شاعري کوي دومره وخت ورکوي، هم د حمزه بابا ویل چې ستا پاننګو کې د حمزه د وینو سره دي تشوي د پښتو غزل ځوان زدي بابا کا. نو شاعر ولې ځان ور باندې بابا کې؟ خو هغه خبره ده چې کله کله انسان د خپل خبرې چې وکي زړه رتش کې داغه یو ډول سکون ورکي. په ممکن تر ډیره په ادبیاتو کې اوسېږي، په دې برخه کې هم تر یوه صدق وکي. نو زه وایم چې که یو چاته خیر رسېږي د لیکلو له لارې دا ډېره ښه ده. او بل ژبه راته ډېر لوی ارزښت دی، مورنۍ ژبه. څومره چې مورنۍ ژبې ته کار وکړو، پرمختګ وکړو، او دا زه فکر کوم زموږ د راتلونکي نسل پر دې نسل یو حق هم جوړېږي، ځکه موږ هم محروم یو. زه خپله د اروپا په برخه کې اوس یو څو کتابونه نشم موندلی په پښتو کې چې وایم دا د میاد کتابونه دي. زه مجبور یم چې ورته فارسي زده کړم، زه مجبور یم چې انګلیسي زده کړم. وکړای شم لیکوالي وکړم یا ژباړه وکړم. نو په پښتو کې یو دوه علمي اثار مې اضافه کړو تر خپل وس په اندازه. نو د راتلونکي محصلینو ته خو به یو خیر رسېدلی وي چې وکړای شي په خپله ژبه تعلیم وکړي. فکر کوم اینشتاین ویلي وو چې کله چې تا ته یو څوک په مورنۍ ژبه غږېږي، د خبرې د زړه تلویږي، او که په یوه مورنۍ ژبه وي نو دا خبرې مغز ته دي، ذهن ته دي. یعنی هغه انسان په مورنۍ ژبه ډېر ښه مفهوم اخیستلی شي. نو یو انګیزه سره دا ده. او بل څوک چې دغه خاصا د پښتنو ولایتونو ځوانان لاړ شي کابل ته، او یا د ژبو له ستونزو سره مخ وي، د هغوی د خپلې ژبې مینه له نوره هم زیاتېږي او انګیزه یې له نوره هم زیاتېږي. مثلا کله کله که ته استاد ته ووایې چې خو پښتو هم د وطن ژبه ده، کله که موقع ورکړو درته وایي چې پښتو کې څه لرې، نو بیا انسان رښتیا هم ډېر وخت بې ځوابه شي.
تاسو دوه تجربې کوي د ژوند، اوس هم درس لولي او هم تدریس کوي. ځین کسان په دې باور دي وایي یو شی تر لوستلو په تدریس کولو کې ډیر زده کیږي، که دقت ترته وکړي ډیر څه خپل نه زده کوي.
دا بالکل زه بخي ورسره موافق یم. دغه په هره برخه کې کله چې ته یو چاته تدریس کوي په دې سره انسان دغه پوهه بخي ډیریږي، او دا د څو علتونه لري. زه ځینې ملګري پیژنم هغوی چې د انګلیسي په برخه کې تدریس کوي. خپله تجربه یې دا ده وایي کله چې د انګلیسي شاګرد وم دومره ښه انګلیسي مې نه وزده، او کله مې تدریس کړه اوس مې انګلیسي ډیره ښه ده. یو علت دا ده چې موضوعات تکراریږي. مثلا یو موضوع په یو ټولګي کې تلولې، بل ورځې په بل کې تلولې، مثلا دا کال دی یو کتاب ولست کال ته بیر تلولې، یو خبره دا ده. دویمه خبره دا ده چې ته له پښتنو سره مخ کیږي، او کله چې انسان له پښتنو سره مخ کیږي تابه لټون ته ضرورت لري چې یو څه ولولې، ځان آماده کړي. او دریمه خبره دا چې کله ته یو سل ولې امغه لکه ته چې مخ کیږي چې د نړۍ خلک کوي په پانځه انتخابوي، نو تابه دوی تدریس هم ورته ګوري. که یو ارزښت درته پیدا کړي دا شی انسان ډیر هڅوي چې یو څه ولولي. مثلا ته یو څه ولولي او په دې انګیزه ولولي چې یو چاته خیم، یو څوک ستا چې غام زه باید ور باندې پوه کړم، نو د لوستلو سره د لټون سره د انسان علاقه نوره هم زیاتوي. نو هغه زده کړه هغه پوهه چې په استادۍ کې حاصلېږي په شاګردۍ کې امکان نه لري، یعنې د استادۍ پوهه په دې اندازه ده.
مخکې مې د لیکوالي خبره کوله که هغه موضوع ته بیرته ور وګرځم، څه لیکي وزیر صاحب؟
فعلحال خو زه مصروفیتونه مې بیخي ډېر وي، ځکه په انګلیسي برخه کې مې ډېر کار روان کړی دی. او زما خپله ډېر نیت دا دی چې د انګلیسي هغه حالت ته ورسوم چې زه وکړی شم نړیوال علمي اثر راوژباړم. او تر ټولو لوی هدف مې په دې تللی دی چې زه باید انګلیسي هغې سویې ته برابره کړم. راش څومره وخت به ونیسي کله به وشي، خو پسې لګیا یو د هدف پرېږدم نه. زه همدا هڅه کوم چې اوس روپانې ته وخت ورکړم، او ار سی چوی پر وپانه کې کشباړه وی یو څه په خپل لیکل شول هغه ولې کونو تمرکز ټول په ار وپانه کوم.
ځینې کسان په دغه اروپا کې دا خبره کوي وای یو شای کس ته کوي کې په بیلابیلو وختونو کې د ورځې زده کوي ممکن ستاس د نش، لیکن کې یو معین وخت ورته وټه کې هم د دې خاطر چې ذهن ورته آماده شوی وي په هغه وخت کې به تر زده کولای شي، او هم د دې خاطر چې هر ورځ په هغه وخت کې چې ته یو شی لولې نو د سورزي ترمنځ نه راځي چې ته پیغه کې هغه شی ونه لولې. یعنی د انګلیسي لپاره وخت تاسو مشخص کړئ؟
د ډېر ښه باور دی. خپل روپارم په دې باور دی چې په ژوند کې ډیسپلین او نظم مهم دی، د یو کار کیفیت مهم دی. کیمیت نه، مثلا که ته وایې زه په ورځ کې لس ساعته انګلیسي ته ورکوم، هغه دوه ورځې ورکې دریمه ورځ بیا لیکيږي، بیا ځان ته بهانې لټوي. یو ساعت وکړه خو په ډیسپلین او په نظم. د ژوند نظم ډېر عالي نظر دی او دا باید تطبیق شي. انګلیسي خو زه کورس کې لولم، ځکه کورس یې به تر ټولو ښه دی. کله چې یو څوک د یو چا تر رهبرۍ لاندې وي، خاصتا د ژبو په زده کړه کې دا ډېر عالي میتود دی. دو دو ساعت کورس ویغه د مسلم تنگ خوست راغلی د خدک پېښته هم ډیر لوړ دی علی دی لغی سره څنګه د کورس یا پانتون نو په ځای سره چلولو باید سم ډیر تمرکز په خپل وکړي او زه فکر کوم تر ټولو بهترین زده کړه خپل زده کړه ده لو استادانو هم حتی دا ډیر علی خبره ده اوس ډیر خزه میام سیدا چې انسان خپل زده کړه وکړي نو زه د غزینم ډیر امادوم سهار وختي چې ما د انګلیسي برخې درسونه د کورس یې غاټی کار کوم له یوټیوب استفاده وکم د ویژه ویز تکول لپاره تر ټولو مهمه خبره ده چې وای ورو کغړو چې په طبيعي ډول شپه زده په ډیر کې د ویژه بز کولم ډیر مشکل تعریفونه ویژه بز کول ده نه ده دا د طبيعي زه شل کثر ورو مو خپل مرانه جواب زده ده نو څه خبره زه په خپل مغه کله چې موین وخت انسان زین نه مغه کار ته آماده وي نو کبه چې ته موین وخت دیني کله یو وخت کله بل وخت دا انسان کې تنبلی را پیدا کوي او تنبلی به تمن بهانه به مرتله کوي مثلا وجدان انسان آرام وي او د خپل وجدان د غری کول لپاره دا به سبا دوا ورې به وایم دوا درس به یو ور وایم کله چې مې ورځ را روانه د ټول به په کې به یو ځای ولولم کبه د کار ته وخت معلوم وي درس د وخت معلوم وي انسان هغه وخت زین ډیر خبر ته جوړ وي دا ډیر بهتر نظر ده
د انګلیسي په برخه کې تاسو یوټیوب ته اشاره وکړه ل نور پرمختللې ټکنالوژي هم استفاده کوي لکه ل چټ جی ټی پی نه ل ای ای نه
او یوټیوب کې مثال خصوص موږ ډیر برخه استفاده ورنه کولای شو مثلا خو خاصه د ځواني طبقه له سوشل میډیا سره وي او طبعا هغه دی پوتو حرکت هم د فیسبوک یا د یوټیوب خاطر نو خدای دا یو ځوان لپاره چې بیا په دې امده پر زمينه مساعده کی چې یوټیوب ته هم انګلیسي په مخه درشي که ټیک ټاک ته هم په مخه درشي یو نظر مې ولوس چې په انګلیسي یا د نورو ژبو د زده کړو په اړه وایي که تاسو ژبه زده کوئ فقط د نیم ساعت یا یو ساعت یا 15 دقیقې 2 ساعت دا وخت پرته ما ټاکئ یو څو وخت تاسو وکړئ چې ټول کار او ټول سر کار ملامه شبي سره شي مثلا فکر ما په مغه شبه کې وکړه یو مطالعه کوي هغه هم پغې کې وکړه یو څه اوري هغه مکه مثلا نور چا سره خبرې کوي دغه لپاره هم زمينه درته مساعده کوم نو زه له څو شیانو استفاده کوم یو خو هم د یوټیوب دی چې ډېرې ویډیوګانې کې پیدا کیږي تاسو ویډیوګانې چې مثلا د انسان ساتم سره تیریږي پام هم دې ترغلته وي اوسکه مسلسل انسان دې علمي شیانو ته شیدا به کله کله تنګونکي ووسی نو هغه تفریح شیان سره شبه ډېر خاص د کیږي یو شیدا دی دویم زه ډیلینګو ډیر استفاده کوم دا یو ډیر بهترین اپلیکیشن دی د انګلیسي د زده کړې لپاره تاسو وګورئ مسلسل تعقیب کې د نړۍ هر ژبه پرته له کورس هم دوی کولای شي چې په زده کړې او کلب هاوس یو ډیر ښه اپلیکیشن دی د لپاره چې د نړۍ مختلفو خلکو سره چې هغه د ژبې زده کوونکي دي خپل ژبه تمرین کوي هر ژبه چې زده کوي دا ډیر ښه لاره ده چټ جی پی ټی بهترین لاره ده په برخه کې تکولای شو سره خبرې وکړي او کې بیرته خپل هغه د لیکلې دی پلیس لایک لري غلطۍ درکړي ګوګل دې مقاله لپاره یو بلخه افشن دی نو دا ټول شانس موږ لپاره د استفادې وړ دی او زه فکر کوم تر ټولو بهترینه لارې بیا فلم کتل دي څومره چې موږ دی ویژه به فلم یا سریال وګورو ډیر په اسانۍ سره هغه ژبه ترز دکولې شو کاملاً طبيعي او د ژبې د دکول لپاره غوړه لاره طبيعي ده ځکه زه مثلا په انګلیسي خبرې کول غواړم او زه په تیر زمانه کې غږیږم د تیر زمانه سټراکچر ځان تر ورم بیا دي ور دویم حالت اشه ډیر سختي دي انسان د ژبې د رواني د فلوئنسي مخه نيسي ولیک طبيعي دا کوم زه پښتو دي خبرې کوم زما ګرامر ته فکر نه دی خو لکه ګرامر په ژبه کې حال دی طبيعي دی نو دا دا غي بهترین لار ده چې فلم یا سریال از دکو او کله چې ژبه زده کوو ښه خبره ده چې د امغه ژبه له ویونکو سره ژوند وکړو مثلا ما پښتو زده کړې د پښتو له ویونکو سره ژوند کړې په ګوس ما ته کوکینم زمينانه مساعدهږي چې زل امریکایانو سره له اروپایانو سره غو سره چې انګلیسي مرانه ژبه د خبري وکم دا زمينه راته مساعده دي یو فلم خپل یو ژوند دی هغه کې د ژوند هر صحنه موجوده ده هغه ته په انګلیسي ټولنه کې وسول شي زه دغه په انټول لپاره مې د ریته ضرورت لرو فارسی باید ما زده کړی وای نو ما د جدا اکبر په نوم یو سریال و دامه تعقیب اورم اول ورځ کې چې ورته کې نسمه غو پیرنی یو هیڅ مسر ور باندې نه خلاصې دي چې څه دي خو یو څه مقاومت میکوم ورسته تر یو دوه میاشتو کتل ورسته دومره ورسره دي شوم چې احساس مې نه کوي چې زه اوس په یو بل ژبه دغه سریال ګورم ابه چې کله په انتون ته ملاړم خبره دا و چې اکثره ماسلین چې پښتنو له نور ولایتونو راغلي او څنګه پښتنو شمه په ډیر کم او محدود و مثلا صرف 50 د نور قومونو یو 50 پک پښتنه وي نو بیا به غوی ماسلین ډیر تنګ ول ژبه سره او نو به زده کړی ولې زله سون سره مخ نشوم ځکه هغه تجربه را معلومه نو چې کله فارسی زده کړې د لشي داسې ډېر ځوانان پېژنم چې سیوادم نه لري واته دوی له فلم اردو زده کړی په انګلیسي هم ترې زده کېدلی شي که یو سریال مسلسل تعقیب شي. خو اوله کې یو څه مقاومت غواړي، کله انسان نه پوهېږي ژبه باندې نو بیا هغه کتلی هم خوند نه کوي. خو تر میاشتې دو میاشتو پورې یو څه ګوري بیا ډېره اسانه ده.
وزیر صاحب، د مدني فعالیت موضوع ته راشم، عادتا دا خبر مشهور ده چې مدني فعالیت د ټولنې د بدلون سبب کیږي. د ګومان کوم چې دا د مارتن لوټر کینګ خبره ده، وایي که ته د بدلون برخه نه نو ته د ستونزې برخه. او دا وایي نه هم نه پوهېږم چې دا چا ده چې دا وایي چې مدني فعالیت د ټولنې د ضمیر آواز ده. نو تاسو مدني فعالیت ته څنګه مخ کړه؟
مخکمه هم دغه برخه ته یادونه وکړه چې خوښیږي چې یو چاته مو خیر رسیږي. دغه د رواني سکون په برخه کې ډېرې لارې، مثلا یو چاته تجویز وو چې انسان په هغې عمل وکړي او څه رواني سکون ته ورسیږي. یو سکون په دې کې دا دی چې ته یو چاته د خیر ورسیږي، د یو چا په شونډو مسکا راوړې، د یو چا لاسنیوی وکړي، د یو چا د خوشحالۍ لامل ته اوسېږي. هماغه وخت انسان خپله وجود کې په مغز کې د خوشحالۍ هورمون نه افرازیږي او ډېر زیاتې آرامۍ احساس کوي. یو ځای مې لوستي وو، په هند کې کوم کس وو ډېر زیات مالدار وو، نو کورونه اخله، موټرې اخله، هوټلونو ته ځه، خو ټولو شیانو خو ډېر آرامي بینه وه، موقته وه. او طبعا انسان داسې دی چې دا د تغیر بچای دی، ډېر یو شی باندې مثلا که پاتې کېږي هغه نه خوښېږي. مثلا یو څه ته اول سر خوشحاله وي، کورسه بیا په کیسه کې نه وي. نو د وایي چې یو ملګری راته وایي چې یو څو کسان دې معیوب دي، که د هغوی لپاره ویلچیر واخلو. ما ورته واخیستله او وایي چې کله را روان شوم، نو د یو ماشوم له کوره نه غېږه ګډه کړه. وایي راته وایي چې که ته دې مخ راواړوه چې زه دې وپېژنم، او چې د قیامت په ورځ دې ووینم چې هلته زه بیا د خدای په حضور کې له تا مننه وکړم چې دغه سړي را سره مرسته وکړه. وایي دا خبره راته دومره د خوشحالۍ وړ وه چې بیا هېڅ شی هم دومره خوشحالي را نه کړه. او ټول عمر لپاره مې دې ته مخه کړه چې له خلکو سره مرسته وکړم، همکاري او لاسنیوی وکړم. نو زه خپله هم په دې باور یم، زموږ ټولنې ته خیر رسېدلی یا نه رسېدلی، یا خو وخت را د پاتې دی ځوانان یو، نو خپله باید اول انسان یو ځای ته ځان ورسوي، بیا به نورو ته هم خیر ورسوي. که نه هغه خپل موقف کې چې یو څوک واوسي، نو یو څه به وکړي. نو لا د مسئله او د درس په دوره کې یو ځای ته رسېږو، نو دا مو هدف دی. بل دا وطن دی، ژوند دی، نو دغه ځای په موږ حق لري. موږ ته یو چا څه کړي دي مشرانو، مثلا هغه د ټولنې پخوانی خلکو، نو دا حق دی په موږ سمو چې اوس کېږي. زه فکر کوم د وطن لپاره یو څه رضاکارانه کار مهم دی. هر څه که مادیاتو را څرخو، نو دغه ژوند فکر هر څه ماشیني کېږي. معنویات ته باید ارزښت ورکړي.
همدا د معنویاتو پورې وایي، غلی ملت هغه حکومت ته لاره هواروي چې عدالت نه رعایتوي. دا یو مشهوره وینا ده. وزیر صاحب، که د راډیو اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي چې څه مدني فعالیت کوي؟
مدني فعالیتونه خو پاره برخه کې چې ضرورت شي وي، خو یو څه خپل مصروفیتونه د ژوند وي، نو کېدای شي ډېر یو څه ورڅخه لرې هم واوسېږو. خو ډېر هڅه مو دا وي زموږ چې د کتابونو په برخه کې د خلکو سره ډېر همکاري وکړو. یعنې هر څوک یو څه ویني چې په دې کې د ټولنې خیر دی، نو په هغه خپله برخه کې مخکې ځي. یو کس کولی هم نشي چې ډېرو ته مخکې کنه، یو شی جي کر ونیول شي، مخ کار ورته وشي، ډېره ښه ده. نو موږ په دې هڅه کې یو، زه هم څو نور ملګري دي چې تر ډېره هرې سیمې ته کتاب ورسو. د خوست وو شپږ ولسوالۍ ته او مرکز کې، یعنی وو کتابتونونه هم دلته پرانیستي دي. هغه کتابتونونه دي چې خلک استفاده ورڅخه کولی شي. او هم په دې هڅه کې یو چې نور هم را پیدا کړو، خوست ولسوالۍ ته ورسیږي، د ځوانانو لپاره هغه د مطالعې په برخه کې کار وکړي. او دا داسې یو فعالیت دی چې په افغانستان کې یو څه په اسانه هم کېږي نسبتا، کنه پکې کار کولی شي، ډېرې ستونزې هم نشته پکې. نو دغه برخه کې یو څه مصروف او ډېر هڅه مو دا چې په دې کې کار وکړو.
دغه کتابخانه چې تاسو فعال کړی دي، کومې ویته له فعالیت وروسته بیا ورغلې؟
او دغه ورسته کې یو کتابخانه فعال شو د خوست کې په یو لیسه کې په مرکز کې. نو بیا مو دغه د ملګرو په واسطه تر ډېره احوال اخیسته. نو هغه ځوانان ورته بېخي ډېر خوشحاله دي، او دا د قبایلو یوه لیسه ده. نو دغه محصلین په زده کوونکي ډېره ښه مطالعه هم کوي، او د کتابونو یو ډېر ښه کار یې دا کړی و چې پخپله د لیسې ادارې ورته ډېر ښه خوندور ځای برابر کړی دی، ډېر عالي دی. یا مثلا دغه د ګربز ولسوالۍ نه کله کله چې معلومات واخلو، ځوانان ورځي مطالعه کوي د منځوي په برخه کې. یا مسخلو کې وخت وانه، بیا په هغه مغورزو کې چې ملګرو یې احوال واخیسته، مشمیر یې هم معلوم، څومره خلک کتابونه وړل، نوعتمنه پښتنه کو یو ساعت کو او سم ما څخه چې نه را پیدا کړی چې بل ول سره هم
د زما مطلب دا مخکې تاسو هغه د هندي مثال ورکو کله چې کتابخانه ته ورشي چې دا تعلق خپل ملګرو سره دا کتابخانه جوړه کړې ده څه احساس کوي یعنی د سیت احساس کرا ته بیان کی
احساس ډیر زیات د خوشحالي وي خدای زو ټولنه کې چې کتاب لوستل بخي کم دي یعنی 30 میلیونه ټولنه د 30 میلیونه ټولنه کې زړه کتاب نه خرڅيږي دا فکر کوم د بخته په اساسي عواملو کې هم دا شی شمیرل شي څه کوي ملت چې خيار ونه وسيږي او ملت د فکر او د شعور خلک کې نه موجود او شعور لور نشي دا خلک اصلا مخکې نشي تللی دا بیرته نور لپاره وسله وي یعنی د نورو د استفادې خلک وي نو کله په داسې ټولنه کې چې هلته خلک کتاب لولي هم نه یا ډېر فکر کوي چې د وخت ځای ده یا پیسو ورکول ته په کتاب باندې ډېر حاضر نه وي خو کله هم ته دی او چاته لاسته کتاب ورسوي انسان ډېر زیات د آرامۍ احساس کوي ځکه دا یو ډېر بنیادی شی دی چې خلک دلته کتاب ته مخه کړي یعنی دا یو وخت راشي چې زرو ټوکو په ځای دلته لس زره تر 500,000 تر یو لکو پورې کتابونه خرڅي نو په هغه حالت کې چې کله بیا یو معمولی بدلون هم ویني یو څوک سره برکت یو کتاب لولي نو دا ډېر دی آرامۍ احساس وي دی او انرژي احساس وي درته کله پاره
یعنی دا غي احساس کې څه نور توزیع کوي څه ډول احساس
مخکمه خبرو کړی یو څه زنه نارام او ما فکر مې دا وی چې زه باید په دې کې نور ماته وکم او کله چې یو څه وکي او بیا لور کی دا وخت هم انسان یو خېز نه آرامۍ ترسيږي د راتلونکي لپاره یو هیله مندي تر لاسه کوي نو کله به ته په برخه کې اڅه کوي پایله ونه لري نو انسان نه یې لوي چې خو دا نتیجه نه ورکړي هغه د خوشاله خبرې شي بیا چې زه یې چاله راو هم قدر یې احساس ده وروسته زړه تورې قلمونه نو شکر دې په دې برخه کې دا احساس سره ډېر نه مخ کیږي کنه خلک یې ولي هغه قدر یې کوي
بس تورې دې وسوځي او قلمونه دې پاتې وي مننه کور ودان
جانا میں لٹاوا ماں بس گرزا ماں عمري پاک